دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اسارېدو مودې غځولو پریکړې هرکلی کړی او د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي. بشپړ خبرونه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته ویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول شي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې سپوختنه وکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړ توګه د خپلې خاورې ساتنې ته نه دي تیار، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15500 سرتیری ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګر ای زد عملیاتو دنده پر مخ وړي. تر دې وروسته اشرف غنی په خپل وینا کې ویل د امریکا له همکارۍ سره به افغانستان د ترهګرۍ ضد یو پیاوړی مرکز شي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به هم اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم پر مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې څو ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
Sanctuaries for the Taliban and other terrorists must end.
دا وای د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي. راتلونکو ونې به زه په واشنگټن کې پر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او په سیمه کې پر ټولو خواو ټینګار کوم چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او د خپل برخي کار وکړي. اوباما زیاته کړه چې طالبانو په افغانستان کې د سولې مخالف ټولو خواو ته دا سپینوي چې له هغه هیواده به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر رضا وکیل بیګا مشال راډیو ته ویل د دوی د 2000 اهل تشیع او هزاره ګانو وژن کې نه دی نیول شوی.
2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسیدلې دي خالص یګان او هزاره ګان. نو په دا کې موږ ډیر خوښین یو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي. زموږ قاتلان نه دی نیول شوی. زموږ قاتلان ته سزا نه دی رسول شوی.
د ایسویانو او هندوانو استازي هم د ریز لري چې په پاکستان کې نه خو دوی په آزادانه ډول عبادت کولای شي او نه یې بچیو ته په سکولونو کې د هغوی د دینی تعلیم د دین تعلیم ورکول کیږي. د استازو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل یو رپورټ کې ویلي ول پاکستانی حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکولو کې پاتې راغلی. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ایز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتی ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي. څو ورځې مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د مظاهرې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول، نو ځکه باید ورته دندې ورکړل شي. ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي. خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله دا تور رد کړ. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بلاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیگا له مشال راډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په نښتو کې د ځینو قومندانانو په ګډون تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کېږي. پاکستان په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. آزادو سرچینو لا هیڅ لوري ته داوو پخلی نه دی کړی. د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي. دې ادارې تیره ورځ ویل په جولای کې له ایران سره د شوې موافقې تر مخه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو به د روان کال د ډیسمبر تر نیمایي د ایران اټومي پروګرام په اړه وروستۍ ارزونه وړاندې کوي. تهران دا ردوي چې ګواکې په پټه د اټومي وسلو جوړولو پروګرام لري. په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له شوي تړون سره سم ایران باید د اورانیم غني کولو فعالیتونه محدود کړي چې د اټومي وسلو جوړولو هیڅ امکان او صلاحیت ونه لري. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی. امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ایسارېدو مودې غځولو اعلان کړی او افغان ولسمشر او د ناټو مشر د دې پریکړې هرکلی کړی. د خیبر په لوړګي کې د مدني ټولنې غړو او زده کوونکو له حکومت د اف سي آر ختمولو غوښتنه کړې.
اف سی آر قبائلی علاقوں دا تعمیر و ترقی کے دا ٹول و نا غٹ رکاوٹ دے
کدا اف سی آر دم رکھا قانون وی نو دا دا پا اسلام آباد کی لاگو کرے شید.
او پر روخانہ مستقبل خبرونه کی بواوری چی سنگا لدی دا محروم و جنو کسانو تعلیم تر لا سکڑے.
زما عمر په دغه ټایم کې ولس کلنو چې زه بیهی انپڑاوم او بیا پا تلس کلن کې لس کالا با پورا کرو زه بیا کالش تروان
لبشال راڈیو سرو سے. لومړی موضوع ته ورځو. قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د روانې میاشتې پر 29 به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
دغه پریکړه تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم شم څلور 5000 خلک بوجو چې هلته احتجاج وکړو. پارلیمنٹ مخته ومنګ خاموش احتجاج کو امنګ با التا د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خاص کو چې سبا نور د فاټا خلک تاسو د زناور په کتار کې ما چوي
پارلیمان مخیتا د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
او برایرا سڑکونو ته راوځو مونږ په واځه خپل باندې واس پورته کو چې اخر مونږ قبایلو کوم ګناه کړی دا چې د ټول ملک لپاره نه یو قانون دی او انساني حقوق حاصل دي او ته عدالتونو ته رسیدل حاصل دي او ته قانون سازي ته رسیدل حاصل دي. اخر مونږ قبایلو کوم ګناه کړی دا چې دا زمونږ لپاره نه ممنوع دي.
دا یادونه ورل چې په دې روستیو کې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت لپاره هلی ځلی توندې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پایه به په هغه هیواد کې 9800 سرتیري پاتې کیږي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا سرتیري بعد د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان ایستل کیږي او یوازې دومره ځواک به ایساریږي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. خو اوباما وویل افغان ځواکونه لا نور وخت ته اړتیا لري چې په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې جوګه شي. تفصیل ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپل وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینی پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي برید نه ده رسیدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلی دی، له افغانانو سره امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکای ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. زموږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنه زیاتیږي. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکای چارواکو په وینا اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایي اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو اورید. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلی چې تر مخې به یې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. اشرف غنی بیګا ویل د امریکا په همکارۍ به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړی مرکز شي. هلته د ناټو مشر یان ستولتنبرګ هم وویل ناټو به هم په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې د خپل غوڅ ماموریت په اړه پریکړې وکړي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي، په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز امریکا د دو بخشو
د امریکا تمرکز پر دوه مهمو برخو دی، یو په هنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییز همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي.
ضد تروریزم مورد تقویه قرار میگیره.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامی توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پرېږدي او تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
د ملالۍ بشیر رپورټ مورید. په پاکستان کې د مذهبي لږکۍ استازي وايي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه د ورکل شوی او دا چې ل یو شمیر خطرونو سره مخامخ دي. دوی دا سرګندونه بیګارت پر داسې محل مشال راډیو سره په خبرو کې کړی دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی رپورت خپور کړ او پکې یې په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه اندېښنه وښوده. هلته د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. بوروال کاکړ معلومات راکوي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه ریپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په ریپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د ریپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستاني حکومت غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو پخپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وایي
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو سلو یا پنځوسو کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګیل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډیره بې دردۍ په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوې وه.
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی چې څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې دا هغه علاج معالجه نه کیږي. یو کمیونټي چې دی هغه بے روزګار دی. نو نور دشه در دی چې تاسو څه توایې.
د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوی دی، خو بیا هم هغه سینه دی لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ د پاره یو ډیر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دی په قتل رسیدلې دي خالص یګان و هزارګان. نو په دا کې موږ ډیر خوشینو. حقیقت دی چې ازموش قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي. ازموش قاتلان نه دي نیول شوی. ازموش قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کار کوونکی سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
مونږه دلته ډیر زیات سہولیات موجود دي. او اوس ریسنټلی زمونږ یو بل ګوردوارا چې دا پېښور کې تاریخي ګوردوارا دا ډیر زر په دغه اوپننګ کېږي. خپل د جن، خپل د مرګ، خپل د شادي، بیا مختلف تقریبات، رسومات، هیڅ قسمه دلته موږ سره مسله نشته.
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کار کوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستانی چارواکي دانه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
دا پیښور په ګډور د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک هغه حکم یا امر پر ضد مظاهره شوې دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویلي ول. په مظاهره کوونکو کې یو شمیر تیر ورځ مشال راډیو ته ویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول، نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سیکرټریانو دندې ورکړل شي. ځنو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو، تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي. خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله دا خبره رد کړه. غلام غوث معلومات راکوي.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سیکرټرانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی و، او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سیکرټرانو د برتۍ کولو امر ورکړی و. خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره کړې.
زمانو مرشاد د مردان سره تعلق ساتم رول مردان نه مونگا ویلیج کونسل سیکریټری نایبرهود سیکریټری لپاره اپلای کړی و دلتا ان ٹی ایس ٹیسٹ شو دا غی بیا رزلټ رالو اغه رزلټ کې مونږ په میرټ باندې رالو پر وس خټک سیب اغه کینسل کړ
د مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته د هم ویل چې د ویلیج کونسل د نوی برتی کړی شوی سیکټرانو په سر د اتحادی حکومت د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنز اختلافات رامنځته شوی دی
زه اصغر خان د مردان يم زمنګ دا انټرویو چې په کم بیس باندې کینسل شوی دا هغه پرویز خټک سے ویلو چې دا د ثوابدی د نمبر ورکړی شوی دی ثوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی د انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ٹی ایس او دغه د اشتهار سره جواب نه پیدا کیږي د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی
خود بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وې چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري
زمایي اختلافات نشته وی اعلی مخکې د اقدامو کې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کو پرې باندې څه اعتراض وکونه کو چې ما ویل زمایي سره راپورټ پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی کوم ریکروټمنټ شوی نه هغه قانون مطابق شوی خو د کیسټا کوډ فالو شوی دی وزیر اعلی وایي چې نه دا انټرویو د لکه د دې وجنه خلکو ته پرابلم دي
په دغه شپږ ډیر سو نوې برتی کړې شوی ویلج کونسل سیکټرانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي ولام غوس مشال ریو پیښور
د قبایلی سیمه خیبر په لوړګي کې د مدني ټولنې غړو سیاسي مشرانو او ځدکونکو غوښتنه کړې چې د اف سی آر قانون دی ختم کړل شي په دوی کې ځنو ویل دوی د هغه قانوني مسوده یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو ځنو استادو د هغه سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جمع کړي خو بلې خواته د قبایلی سیمو ځن مشران د دې مسوده مخالفت کوي او وایي په خیبر پښتونخوا ورګړیدل نه غواړي فرحات شینوار معلومات راکوي
د خیبر جن سای په لوړګي کې د یوې غونډې په محل د سیول سوسایټي غړو سیاسي مشرانو او ځدکونکو غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړي شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړي شوی بل حمایت کوي په دې حق له د لوړګي یو تن نادرشاه پریدی مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړي موږ د هغه پوره حمایت کو موږ دا غوړو فاټل حکومت دو هغه د هم په خیبر پښتونخوا کې صوبا کې زم شي
او د خیبر جنسي او سیاسي مشر زرنور پر دی وویل چې اف سی آر د قبایلی سیمو په پرمختګ کې یو لوی خند ګرځیدل دی
اف سی آر په قبایلی علاقو د تعمیر او په ترقه کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی دا یو قسم ته قبایل غلامان جوړ کړی دي قبایلی علاقې چې کم دي دا په صوبایي سملای کې زم کړی شي او قبایلی علاقې د تعمیر او د ترقه په لور باندې روان شي
او د خیبر زخخیل سیمه مشر شاکر پردی د اف سی آر نظام پاړه په خپل خبرو کې وویل
مشر سړی بي اغا به د شپې تو یا یو کالو بي یو عام تحصیلدار به راشي ورته به جدا جیل تک په کوم قانون کې مشر سړی جیل تک ای دویمه خبره دا چې دلتا په پټی کې لکه چاند کا سامري دا غو په هر شي باندې قبضه وی
او د ځدکونکو یو اتحادی مشر امیر پردی دی وویل
قبایل چې په خیبر پختونخوا کې زم کې دوه موږ زګه حمایت کوو چې چونکه زمونږ یو کور په خیبر کې بل مو په پیښور کې موږ هسپتال د پیښور استعمالو موږ یونیورسيټي د پیښور استعمالو موږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو نو دی وجنه موږ دا وایو چې پیښور والا خلک زمونږ رونه دی په کار دی چې یو غرشو دین علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنٹیرین دی چې په 67 سال کې بونو بزر مانداس یوخه ګام پوښت کړی شوی دی دا موږ بیا هم حمایت کوو کدای اف سی آر دومره قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي دا د بلوچستان کې لاګو کړی شیداده په کراچۍ کې لاګو کړی شي
یا د دیوی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنٹیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
پاکستان وایي له ترکیې سره نږدې اړیکې لري او له هغه هیواد سره د دفاع په ګډون په بیلابیلو څانګو کې همکاري کوي دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه د ویل هیواد د اسلامي دولت یا داعش په ګډون د هرې وسله والې ډلې خلاف دی د دې خبري غونډې په اړه ریاض مساخیل معلومات راکوي
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډه ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله وی چې پاکستان د داعش په ګډون هر قسمه وسلوالو ډلو په ضد دی. د ترکی امنیتی صورتحال او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وا چې دواړه ملکونه ښې اړیکې لري او پاکستان به په هر سخت وخت کې د ترکی سره اوګه په اوګه ولاړ وي. د زیاته کړه
اویل زمون د ترکی سره ضروري تعلقات دي او موږ ور سره د دفاع د ترهګری ضد اقدامات او اقتصاد او تجارت په ګډون مختلف څانګو کې مرستې کوو او غواړو چې ترکی سره خپل تعلقات نور هم پراخ کړو. د ترکی په حالاتو وخت په وخت وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم سره خبرې هم کړې دي او د پاکستانی پوز مشر د ترکی دوره هم د دې یو برخه ده.
امنیتی وضاحت کولو کې پاکستان ترکی سره څنګه مرستې کولی شي او آیا د دې با په پاکستان سره اثرات وی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه تاسو کو نو دوی
چونکه پاکستان د معاملې تجربه لري د دهشتګردۍ په ختمو باندې خصوصا وروستو کال یو نیم کې پاکستان ډېر کوشش کړی دی ترکی په پوز باندې د دې تعلقات ولې پاکستان باندې غواړي چې هغه کله مسایل جوړ شي او کمزور شي. زما په خبره باندې پاکستان دا په مسو سره کوي شي چې دا د ګروپونو خلاف سره وکړي او دا غیر د عمل زما په خبره باندې پاکستان کې مخکې دا د ګروپونو پاکستان خلاف د عمل سره قاعده ده او رئیس ته دی په افغانستان کې او پاکستان کې سمه سره خو د دې شته دی په خاطر د پاکستان خلاف کې زما په خیال باندې نو سزا به شي کې دی او ترکی سره د سخت وخت کې به چې کوم نه مفادو کې.
بریګیډیر سات زیاتکړه چې ترکی له بعد د هر سره سره خپل پالیسو هم نظر ثانی کول وی زګه چې دیرش کال مخکې پاکستان کمې پالیسی خپل کړې وی او د هغې اثرات نن مخې ته راځي. نن ترکی هم په هاغه لار روان دی نو باید چې ترکی په گاونډي ملکونو کې د مداخلت پالیسی پریږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420، لنډ چپو 2013، 15300 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په اروپا او منځني ختیځ کې د شام کډوالو صورتحال له کبله پاکستان میشتي افغان کډوال غیزمن شوی دی. ایجنسی وايي لامل دا دی چې ملګری ملتونو وضعیت توجه د شام به کور کړل شوی ته ورکوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر مشرانو ایجنسی ته ویلي دوی د نورو کلونو پرتله سږ کال د افغان کډوالو لپاره تر نیمایي هم کم بودیجه یا بجټ ترلاسه کړی دی. بوروال کاکړ د لیکنې له مهمو برخو سره.
رویټرز خبری ایجنسی د ریپورت په پایل کې لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوالو سره مرستې له هغه وروسته کمې سوې دي چې په شام او اروپا کې د کډوالو ستونزه رامنځته شوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR چارواکو په وینا په دې ملک کې د نړۍ تر ټولو زیات اوږدمهاله کډوال میشته. ایجنسی لیکي چې په شام او عراق کې د کړکیچ او له هغو هیوادونو د خلکو د کډوالۍ ستونزې ملګرو ملتونو پر دې مجبور کړي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د تعلیم او د کیمپونو د صفایي په مد کې فنډونه کم کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو ایجنسی ته ویلي چې په خوا د دوی کلنۍ بودیجه 1.6 میلیونه ډالر و، خو په 2015 کال کې یوازې 3.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د ښوونځي مشر ښوونکي محمد زمیر وایي چې په مرستو کې د کمی له کبله دوی دې ته اړ شوي چې زده کوونکي کورونو ته ولیږي. محمد زمیر وای سږ کال د اوړي په رخصتیو کې ناڅاپي دوی ته وویل سو چې فندونه نسته نو مجبور سو چې اوم او اتم ټولګي ختم کړي. د په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا سږ کال تر 1 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته د تللو هڅه کړې ده چې 80,000 پکې افغانان دي. ایجنسی لیکي چې له 1980 کال راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو جګړو له امله د کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم روانه ده. د محمد امین په نامه یو سپینجری افغان کډوال ایجنسی ته ویلي چې ملګری ملتونه د شام د کډوالو مرسته کوي خو د افغانستان د کډوالو مرسته نه کوي چیرې چې له 15 کالو راهیسې جګړه روانه ده. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مجموعي کلنۍ بودیجه کې سږ کال 1.6% کمی راغلی دی کوم چې په 15 کالو کې تر ټولو زیات دی.
دا مشال ریڈیو دا
اوردونکو په پیښور کې لسنی میو په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 29مه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. تیر مازدیګر په پیښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته نه دي تیار، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 5500 سرتیری وساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودي غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي. په پاکستان کې د مذهبي لګښیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادۍ نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقیز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو پر ضد او مظاهره شوې دي. څو ورځې مخکې د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې او د ځینو قومندانانو په ګډون یې تر 1.5 سل پورې وسلوال وژلي او ژوبل کړي دي. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. آزاد سرچینو لا د هیڅ لوري د داوو پخلی نه دی کړی او د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي. او وسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلې او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینو او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله، چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو خوا ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغه په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومان جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسی مخې ته راوستي شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومان جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو تا داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلې او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوې ځانوژونکي حمله کې ځینې خلک مړه او ژوبل شو. خو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه وو. ادارې مخ کې لیکي چې د دې نوړاندې هم ډیره غازی خان کې لوی دماکي شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اٹک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اٹک د خیبر پښتونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اټک او پنجاب د نورو سیمو وو. ادارې اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایران ورسپانی په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د نفوذ او پروړاندې د پاکستانی و امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خپره کړې. هلته امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بیلابیلې وسلوالې ډلې پکې فعال دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نوره هم پیچلې کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمل داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډیر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني او وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یاد ډلې د فرقیز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورسپانې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له خاره وستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورسپانې دا خبره د افغان چارواکو د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوي دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال بل اخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیګا مشال راډیو ته ویل پنختو کې تر یو نیم سل پورې وسلوالو وژل شوي او ژوبل دي چې پکې ځنې قومندانان هم شامل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي او لارښوونه ورته د هغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې ورکوي. پاکستان په بیا بیا له دې تور انکار کړی. هلته وسلوالو طالبانو هم په تیرو څو ورځو کې پر افغان ځواکونو د بریدونو او د سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي، خو آزادو سرچینو د هیڅ لوري داوو پخلای نه دی کړی. سید شاه سقیم معلومات راکوي.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قومندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قومندانان هم له باندې تیزي او په نامه دي او بوسو ملا سمین څو قومندانان دي ټپي شوي چې پاکستان ته ولې تداوی له خاطر او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپي شویو طالب قومندانانو نمونه ملا عبدالرحمن و غزای، ملا اوبوس، قومندان مخلص، ملا شیراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښې پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړۍ استخباراتي کړۍ چې هغه ټول افغانستان لږه نه متضرر ده هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د مغه طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اقبالات ورته کوي. د ډیورنډ کرښې هغې خواته فوجیان
جنرال امین الله امرخیل وایي تر غزنی تیره شوې د کابل کندهار لویه لاره یې د مسافرو پر مخ پرانیستې.
دغه د دوی دغه خطوط په دې مسیر کې مات شول او د پرون څلورو بجو په شاوخوا کې دا مسیر ټول خلاصه وای. د بیګا شپه ټول هغه وسایط چې په دغه لارو کې بند پاتې وو حتی تر مقره پورې دا کابل ته ډاډمنه توګه ورسېدل، حرکت یې کړی و.
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی او په تیرو څو ورځو کې ابداوې کولې چې د لارې په اوږدو او ښار ته څیرمه یې د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
د سید شاه سقیم رپورټ مې اورېده. واشنگټن پوسټ ورسپانې د سعودي عرب پاچا سلمان ضعیف حالت او د ولیعهد او د هغه مرستیال ترمنځ د واک ویش پر سر پیدا شوي جنجال او ناندرۍ ته کتنه کړې. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عرب د کورنیو چارو او اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او هر څه به مبهم او پیچلي ول، خو اوس دا هر څه ښکار شوي دي. د خبریال ډیوډ اګنیشیس د دې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
واشنگټن پوسټ ورسپانه کې خبريال ډیوډ اګنیشوس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. دغه سیاسي طوفان عمده لامل دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورسپانه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړ چې نهاویه کلن پاچا سلمان له واشنگټن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم د ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگټن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله و، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستي شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نچکاری یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په سیر د سبون غښتون کړي. داسې ویل کیږي چې نوموړی د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپلو عصري پلانونو په اړه خبرې کړي دي. واشنگټن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړي چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړي او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کون کی بیا وای چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نو موري په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وای د یمن جنگ القاعده نور پیوړی کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوسته چې د سعودي عرب لپاره د هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگټن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې، ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایف خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې، ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
له نجیب امیر مو د مقالې مهمه برخه اورېدې. برتانوي فاینانشل ټایمز ورسپانې د لسګونو مرکو پر اساس یو رپورت خپور کړی او ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ګټي. برتانوي فاینانشل ټایمز ورسپانې په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی، خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورسپانه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې د دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي، خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت لپاره له لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ایزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 4.5 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته، ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي، د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی و.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو وسم د ونیز خبرونه روخانه مستقبل وخت شوی دی. نننۍ خبرونه د دید نه د محرومو کسانو یا د لدیده د بی برخې کسانو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړه شوې ده چې 13 ورځ وا او په دې کې به تاسو واوري چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې داسې ډیر پښتانه دي چې لدیده محروم دي، خو لدید د دې باوجود دوی زده کړې کړې دي، سبق یې ترلاسه کړی دی. دا خبرونه درته په تکراری ډول خبرېږي. منور شاه جوړه کړې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي کې وی خواته زیاتره د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه کم دي، نو بلې خواته ځنې ځوانان تعلیم ترلاسه کولو ته سم توجه هم نه ورکوي، چې په نتیجه کې د پښتنو ټولنه په عمومي توګه د تعلیم په حواله شاته پاتې کیږي او مشکلات یې سیوا کیږي. د کارپوهانو په وینا ځوانان د یو قام سباون وي او په کار دي چې د نیمګړتیاو باوجود دوی اعلی تعلیم او تربیت ترلاسه کړي. خو بیا داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د ټولنیزو نیمګړتیاو تر څنګه بدني نیمګړتیاوې هم لري، خو د ټولنې په پرمختګ کې د روغو سره سم بلکې د زیاتره روغو ځوانانو نه هم ډېره برخه چوي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د بینایی یا نظر نه محروم ځوانانو حال درکوو چې د بدن سترګې لیدل نشي کولای، خو د زړه سترګې په تعلیم روښانه کړي او ډېر په عزت خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا بونیر ضلع اقبال ادرالی راته د ځان په حق له ویل،
زما تعلق د بونیر د سیمې سره دی، د سلارزو د بامبو خکلی سره. زه له پیدایشه د سترګو مازورتیا لرم، په دواړو سترګو باندې نه وینم او د بصارت نه محروم یم. دا وخت زه د پېښور یونیورسيټي کې د شوبری عمرانیات د سوشالوجي ډپارټمنټ سره زما تعلق ته ایز ا سټوډنټ او بی ایس په دې وخت کې زما کمپلیټ شوی دی، او په دې وخت کې زما تحقیق او ریسرچ کوم دی هغه د مازور خلقو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې هغه مازور کوي او د مازورتیا په دغه کې اضافه کوي دغه شاله کول باندې زما ریسرچ روان دی.
نو موړې وای د تبا د خبرې ډیر تکلیف ورکاوه چې مازورانو ته خلق ولې کم ګوري. د خپل کورنۍ او تعلیمي سفر په حق لوي،
زه په ټول خويندرونو کې د ټول مشریم زما درې رونه نور هم دي او دوه می خويندې دي. زما والد سره په خپل باندې چې کوم دی د درس او تدریس سره چې کوم دی منسلک دی. زما ماشومان رونه چې بکل خويندې رونه چې بکل دغه تتل سکولونو تتل مکتبونو تتل هغه خپل خو دي چې کوم دی وستل، نو ډیر عجیب و ماته چې کوم دی محسوس کړه چې باید زه هم تلل شوې. خو دغه د ولس کال په عمر کې هم ماته یو تهیه وکړه چې مال سکول تر تتل واړی او زبر تاسو لګ ټایم په دې دغه کې واخلم چې زه کله په 2005 کې سکول تلاړم او زه د نرسری د اتنا کال چې کوم د اول کم سکول چې کوم دی چې د لوست لپاره چې کوم دی لمبه کال د ماشومان د 15 کال ماشومان سره کېناستم، نو زه ما ته ډیر عجیب غوند کې فیل کېدل. خو زه به تاسو ته یو خبر وکم چې زما سره دا یو ریکارډ موجود دی چې ما خپل د اول نواله تر د لسم پورې لس کال سکول چې کوم دی دا په یو کال کې ولیدم. زما عمر په دغه ټایم کې ولس کلنو چې زه به هی ان پړوم او بیا په تلس کلن کې چې کوم دی لس کال با پوره کړو زه بیا کالج تر وانه کالج ما بیا کومه ال تاپ کو او بیا می کوم د پېښور یونیورسيټي کې د داخله واغستا چې د دې سره چې کوم د عمرانيات په شوبه کې د غوړي بیس هم زما چې کوم تر سره شو.
اقبال ادرالی نمو پختلی چې په یو کال کې د لسو کلونو زده کړې څنګه وکړي. هغه وایي د ریډیو نه ډیره ګټه تر لاسه کړي چې پکې یې په خاص توګه اردو او انګلیش اسکول ته د تللو نه وړاندې زده کړې وو.
میډیا زما د پاره ډیر غټ کار ادا کړی دی او هغه دا چې زه د 1900 نوینا د میډیا د مختلفو چینلو چې کوم دا یو اوریدونکي په نظر باندې به ما کتل، ټلویزیونز به ما چې کوم دا اوریدل، معلوماتي پروګرامونه دا غي سره زما خو یو دا چې انګلیش اردو او څو نورم زبانونه دي، نو په هغه وخت کې تقریبا ما ته پنځه شپږ زبانونه راتل. یو خو هغه چې کوم ما ته یو څه آسان کړو. دویمه خبره دا چې زما والد سره په خپل باندې چونګي ټیچر وو، نو دا هغه د نورم زما چې کوم خوين برونو دا غي سره به کله مهنت کولو نو هغه سيزونه ما چې کوم په خپل باندې ذهن نشین کول او بیا چې کوم دې صرف ماته د لیک او د لوست چې کوم دې یو مهنت پاتې شو چې هغه زما محترم استادانو هغه چې کوم دې هغه سیس پوره کو پاره کې د ټولو نه زه شکر گزار یم زما د ګرانې استادې میډم جویریا چې هغه په خپل هم د سترګونو نابینه ده او هغه دا یو سیس چې کوم دې چیلنج کو چې نه کو مونږ وغواړو نو مونږ داسې کولای شو او دا ریکارډ چې کوم دې اوس هم موجود دی د هغه یو کتاب چې انګریزي کتاب دی اقبال وذ 611 دا زما مارک شو اصل کې او هغه دا غیلا ټایټل ورکو هغه باندې په 2011 کې دا یو کتاب چې کوم دې هغه تصنیف پومن چې کوم دې کتاب په مارکیټ کې هم موجود دی
نو موړې وای د تعلیمي سلسلې شروع کول نو وړاندې د روغ ځوانانو سره په سیالي کې یو شمیر نوري حل ځلې هم کړې دي او د دې ثابتولو هڅه یې کړې چې مازوران هم هر څه کولی شي
زما چون کې پخپل باندې یو ذهن جوړ شو چې باید زبا د ټولو مازورو د یو داسې پاولې بغدم چې باید هغه د ټولو دنیا لپاره یو یو نوی چې کوم دی یو فیس کی دی یو نوی پرسپیکټیو چې کوم دی ډیفاین دی هغه په وجه باندې سره د حافظ قران سره چې کوم دی نات خوانی په حواله سره ما چې کوم دی په نورو سيزونو کې هم چې کوم دی ډیر مخه واغستې موقع واغستې چې یاره پرسک دغه سیس پرې خودل دی او یو نوی سیس چې کوم دی دنیا یو نوی نظر ورکول دی د معاشره په دن چې کوم دی د مازور چې کوم تصویر جوړ شوی دی هغه چې کوم دی ډیفاین کول دی چې سړی کو پستر ګونی ویني دا مطلب دا نه دی چې هغه پکټ کینی یو سړی کو په خپل مازور دی دا غي مطلب دا نه دی چې هغه چې کوم لګه پرس قبل دی تنه دي یو سړی کو په سماعت محروم دی دا غي مطلب دا نه دی چې هغه خبرې نه کوي دا خبرې به کوم دی مکمل ادا کول وړ دی و جنزه چې کوم دی پاکستان کو کې ټیم ته هم لاړو سندرغاړي په تروبان دی ما چې کوم دی کار کړی دی او بیا هم ډېر خلکو ته د انټرټین کولو لپاره ډېر نور پروګرامونه هم کړی دي د میډیا په تروبان دی هم راغلی يم چې بای زه چې کوم دی ایز ا انکر ما چې کوم دی کار کړی دی
اقبال ادرالی ویل نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره لوی اهداف او امیدونه لري بلکې د نورو نابیناو او مازورانو په اړه د ټولنې په چلند هم تحقیق کوي نوموړی وایي په پرمختللي نړۍ کې هر ډول مازورانو ته د خاص خلکو نوم ورکول کیږي چې په نتیجه کې د ټولنې هر تن دوی ته لازمی عزت او احترام ورکوي او دا راز بدني نیمګړتیا لرونکي خلک هیڅ کله هم د احساس محرومۍ سره نه مخ کیږي په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د ویلاند د مینه پس
د مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې دا وار پکې د مازورو یعنی خاص خلکو حال درکو د دې هفته په خبرونه کې به د نابینا کسانو د بریاو معلومات تر لاسه کړي د مشال رادیو تر څنګ اوسه
په کوټه کې د نابینا وز د کونکو په سکول کې د لسم جمعات بختور بیبي وای مور پلاری د نورو بچو سره برابر غنی او د هغوی په سیر د دینی تعلیم ترڅنګ دا هم د اسري زده کړو لپاره سکول ته استوي
زه د کوټې سره تعلق لرم او ما درې ورونه او مشر درې خوندې یو زه په سکول کې نابینا یم دا پیدایشي مسله ماشالله ډیر ښه چلند کیږي او ډیر ښه په نظر کې پوری او د نور خوندونو سره برابر نه اخته په بچپن کې زمج کورنۍ چې دي بس دغه د سکول لاره او شوله
نو موړې وای زین خپلوان او د گاون خلک مور پلارته وای چې د اسري تعلیم پر ځای د یوازې دینی د کلو لپاره مدرسه کې داخله کړی خو د هغه مور پلار یې نه مني
هغه دا ورته وای چې ګوره د تعلیم نسې کولې نو دا مدرسې کې داخله کړی نو دا هیڅم نسې کولې دا شاید هغه سبق بیا مو وای چې تعلیم مو کېم دې ته څه فائدہ ورکړي هیڅ فائدہ نه ورکړي ډېر کله هر څوک د خبر ورته کوي لیکن زما مور پلازما مطلب مش خوندونه دي چې مطلب مش ته په تعلیم باندې ډېر توجه راکړي
بختور وای زیاتره خلک د مازور او خلکو سره د حد نه زیاته همدردی کوي او یا زنی ورته کم نظر هم کوي خدا دواړه روی دوی ډیر زوروي په کار دی چې خلک د مازورانو سره هم د روغ په شان چلند کوي
زیاته همدردی چې دا هم مطلب ډیر به انسان خراب کی او چې په کم نظر کتل کیږي هم ډیر انسان خراب کی چې دا ولي مشته په کم نظر ګوري اخر مش چی شي کړی دی او چې زیاته ام درته کې نو غي بیا همیشه دا سوچ وی چې یعنی کې ګوره مش ان کې یو مزوري لرو چې مخت نسوت لای نو دې تر هغه ام درته کې
نوموړی وای د بدن مازوري یو انسان د وړاندې تللونه نشمنه کوله خو چې هغه په خپل حوصله نه بایلی مازورانو او ټولنې ته څه پیغام لري
زه دا پیغام لرم چې د ټولنې زمش مدد وکي او چې چا په کور کې تاسو نه بنا فرد دي نو غي دي ادارو سره ولي دیشه شي ادارې دي سره زه دا وایم چې ما چې دا غي هغه موټ لر چې دي هغه د ادارو سره ولي د سکول سره ولي چې هغه هغه مشه څه تعلیم حاصل کړي او ماشه باندې پوج نه سي هغه نه بنا تم دا مشوره او پوښتنه هغه دا احساسه کمتري شکار نه سي
بختور وای پروفیسر جوړې دل غواړي حالتا د نوموړې د استاد حمید الله سیال سره مهم خبرې کړي هغه د خپل مازوري او تعلیمی سفر په اړه وویل
په 2000 کې کرکټ می کول او پرسترګم یې کینول کې د لاغه سم د سترګو نظر لاړو مازورونو سول د سترګو نظر نه لرم نه بنا یم تعلیم سلسله سدا وسم درېدل نه دا روانه ده چې خو ما ایم ای پښتو وکړه ریګولر او شکر الحمدللہ په ټول صبح کې می دویم پوزیشن امرا او اوس فلحال ان شاء الله ایم فیل هڅه کوم چې ایم فیل او پی ایچ ڈی موکمه
د حمید الله سیال نمو پختل چې د مازوري باوجود یې څنګه ځان د مقام تر رسولې ده
دا چې دلته مشتاق خپل کورسونه را کوي بریل لکوس د لیکنې د پاره بریل ورته وای دا بریل کورس ما او کو بیا لاغ سره سره د کمپیوټر کورس ده دا چې دې کورسونه کیږي چې هغه دا یو نابینا د لپاره ډیر مفید کورسونه دي هغه په توګه هغه په ذریعہ باندې د ابریل په توګه ما لیکنه هم کوله لیکچر می اخستو په یونیورسيټي کې اکلمیم او لیپټاپ ما لیپټاپ هم استعمالول دا لیپټاپ باندې ما کار اخستو خپل لکه یو نه رو سړی یو عام خاص د سترګو والا چې کوم هغه کوي او ما هغه تر پره کار استول لیپټاپ په لیکنه باندې د ابریل په لیکنه باندې
حمید الله سیال وای د پښتنو په ټولنه کې بعد تعلیم خوریدل سره بدلون راځي خو لا هم زیاتره خلک به تعلیم دي چې د مازورو خلکو سره د نور نړۍ په سیر چلن نه کوي نو موړي وایل مازور خلک په دې هم ډیر خپکیږي چې خلک ورته د خپل نوم په ځای د مازورۍ سره په تړلي نومونو غږ کوي په کار دي چې د دینه ډډه وکړل شي
کوم دا چې تر حد زیات آیا بخښنه غواړم دا چې راویا وکي چې هغه د یو چا سره د کولو نه یي یاده که حافظ ورته وایي اوس دا د حافظ ستوري موږ هڅه کوو چې کوم زموږ اسوسیشن دی هغه دا هڅه کړې ده چې دا د حافظ یا کوم موږ په پښتو کې ډېره بخښنه غواړم لون چې ورته وایو دغه تورې موږ دا ټکی موږ دی کو یو دا په انګریزي کې سپیشل پرسن ورته وایي دغه تورې موږ دی کو ته دې لپاره ها کوم اقامت یې چې کوم تورې ټاکلې وي PWD یعنی پرسن وذ ڈسیبلٹی او کم چې دا مشبل تور ورته معلومو یا کوټ یا لوند یا شل دا تورې کوشن صد همدردی هغه کوم استعمال دي په همدردی څوک چې سره همدردی کوي دا حافظ را لې اړوند را لې هغه تورې هم ډیر اثر کوي پر انسان باندې هغه د انسان کمې همت دي کمې حوصله دي هغه شته وړي چې یاره دا سړی یا دا معاشره اوس له هم ځنه منلې
حمید الله سیال په اخره کې مازورانو ته دغه پیغام ورکوي
دا د لمه اقبال یو شعر دی په اردو کې وو ام خدای دې وکړي چې موږ اوریدونکو خفه نه شي لمه اقبال یو ځای شعر لیکي وای او هزایم جن کې پخته هو نظر جن کې خدا پر هو تلا تم خیز موجون سے وہ گھبرایا نہیں کرتا او چې دې دا تر همت پوری فرق لري دا چې په چا کې همت او خپل ویش زمیر والا یو مازور ای او لاول سره ودی ته تیاری چې یار از خو الله تعالی پیدا کړه ماته سترګ هم را کړه زلا سیم را کړه دا لاسم خوږیږي دا ابشا هم خوږیږي هم ماته چې سترګ چې دا هم به خوږیږي هم به بل مطلب سر تړلې خو زه زب همت لا لاس نه ور کوم زب جنگیز زم زب لزون د سر جنگیز زم زب ځان هغه انسان جوړوم لکه عام سړی چې یو نارمل یا روغ سړی چې کم په دې معاشره کې کم عزت دی زب ځانو دې مقام تر رسو ما په خپل دغه سوچو کو بیا کته چې نه ست تر دې نور خرابېږي ما وسکېږي ساسې کم ترې کار کېږي نه تک شه نه ما تر پورته سره خلګې نه مني خو الله تعالی کڅه یو سترګې سنواخې نور لارې ورته خلاص کړي دي ما لا نور لارې ز الله تعالی په مدد سره کار واخستي
د ملګرو ملتونو د فیصلې سره سم پرمختللې نړۍ کې مازور خلکو ته خاص خلک یا سپیشل پرسنز ویل کیږي او دا منل شوی چې دا خاص خلک زکه دي چې زن روغ خلک هم د عزت سره د ژوند کول جوګنوي خو دا مازوران د بدنی نیمګړتیا او باوجود په اوچتو سترګو ژوند کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ.